آذری پوجان وژل شوی او لس نور ټاپیان دي. ارمنستان بیا د یو اسکر د وژل کېدو خبره کړې ده او وایي چې د سې شنبې د جګړې پر مهال د دوی دیار له سرتیري نیول شوي او څلېرویشت نور تری تام دي. دا د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه تر لنډې دمې وروسته د احمد شیبر په کوربتوب د ازادي په صفو کې پروګرام مه هېروئ.
آزادی په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په خبرونه کې ساسو کوربه. السلام علیکم. ل نړیوال ټولنې په تیر بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ل نړیوالو سره د دې روابطو په اړه وویل.
اسلامی امارت په ټوله کې غواړي چې له نړۍ سره ښې اړیکې ولري، له ټولو هیوادونو سره قوي ډیپلوماتیکې او سفارتي اړیکې تامین کړي. دا د ټولو هیوادونو په ګټه ده، زموږ هم په ګټه ده، د افغانانو. افغانستان ته شاهدانې چې څلوېښت کاله جنگ دلته تېر شوی ده، شل کاله راوروسته شدید جګړه تېره شوې ده، ځپل شوی هیواد ده. د نړۍ همکاري او د نړۍ سره ښې اړیکې درلودلو ته اړتیا لري.
د خارچا شغل مجاهد اشاره ورته وکړه څنګه پوره کیدای شي. نړیوالو له طالبانو یو لړ خوشتنی کړی دي چې په دغه کې د شوزو د حقونو مسله هم شامل ده. دوی په دې برخه کې یو لړ ګامونه اخیستي دي. په څو ولایتونو کې د نجونو ښوونځي پرانیستي دي، خو د بشري حقونو په برخه کې لا هم د نړیوالو رضایت نه دی ترلاسه شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په غونډه کې چې په نیویارک کې په خپل مرکزي دفتر کې وکړه، د طالبانو د تیرو دریو میاشتو د واکمنۍ راپور وړاندې شو. د دې راپور لنډیز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د سرمشي ځانګړي استازي د بورا لاینز ولوست. دی وویل چې د طالبانو رسمي چلند تر اوسه له لویې سره اغېزمن دی. دوی ملګرو ملتو ته ډاډ ورکړی دی چې په افغانستان کې حضور ولري او طالبان د ملګرو ملتو مرستو ته ارزښت ورکوي. اغلې لاینز زیاته کړه چې طالبان هڅه کوي چې حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. دې موضوع ته د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې اشاره وکړه چې مخکې مو دغه څرګندونې له تاسو سره شریکې کړې. د ملګرو ملتونو په راپور کې پر طالبانو د ښځو د حقونو، د لژکیو د حقونو، د پراخ بنسټه حکومت د نه موجودیت په اړه انتقادونه شوي دي او حتی طالبان ملامته ګڼل شوي دي چې د داعش په مخنیوي کې پاتې راغلي دي. خو دا ستاینه یې شوې ده چې مرستندویانو ته اجازه ورکړې چې له خلکو سره مرستې وکړي او میرمنو مرستندویانو ته هم د کار اجازه ورکړې ده. د یوناما مشر د راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل چې د افغانستان حقو سیمو ته هم د طالبانو تر واکمنۍ وروسته دوی مرستې رسولی شي چې په تیرو پنځلسو کلونو کې حقو ځایونو ته دوی نه شوای تللی. په دې خپرونه کې مو میلمانه دي ډاکټر محمد اکرم خپلواک او پوهاند ودیر ساپی. د میلمنو هرکلی کوم. امنیت شورا ته د ملګرو ملتونو د سرمشي ځانګړي استازي د بورا لاینز د خپل راپور د وړاندې کولو پر مهال پر طالبانو انتقادونه کړي. د دې څرګندونو یو برخه به درنو میلمنو له تاسو سره شریک کړم، بیا به ستاسو نظر واخلم.
With the Taliban takeover, the Afghan people now feel abandoned.
لکه چې طالبان واکمنان سوي دي، افغانان داس احساس کوي لکه له پامه چې غورځېدلی وي، هېر سوي وي. او په حقیقت کې دغه وضعیت سزا ورکړي چې د دوی ګناه هم نه ده. که اوس افغانان هېرو، دا به تاریخي تیروتنه وي، داسې تیروتنه چې پخوا هم سوي وه چې نتیجې له تراژیدۍ ډکې وي.
پوهاند صاحبی، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا راپور طالبانو ته ټکان ورکوونکی نه دی ستاسو په باور؟
مننه. اول خو تاسو ته او تاسو طریقه ټولو ګرانو او محترمو اوریدونکو ته ملمتم سلامونه وړاندې کوم.
مننه.
او بل دا چې بسر محترم، دا خو واضح خبره ده، دا درې مشورې دي چې طالبان قدرت ته رسېدلي دي. نړیواله ټولنه پکې، یوروپی کمیونټي پکې، امریکا خپله راس کې، او د ملګرو ملتونو مختلف مخلوله همدان نارې وایي چې د ښځو حقوق، د بشر حقوق او خپل افغانان په مجموع کې چې اوس قحطي وهلي دي او داخل د افغانستان کې یو ځای نه بل ځای ته د جګړو په اساس بیلچي وي دي او دنه ده کې فرار شوي او خوانه بل خوا ته دې وضع دردونکې ده. مګر دا هم باید ووایو چې هر ورځ سرکه 200 کسان وژل کیږي. امنیت پورا تامین دی او خلک مکول چې بازادي سره هم رفت آمد او کوم کار ته مخکې. مګر دا چې کار زمینه نشته ده، دا چې اقتصاد ضربه خوړلې ده، دا چې د بانک پیسې بیرون بندې دي او نړیواله ټولنه نقشې کوي په همدغه شرطونو په اساس چې دوی طالبانو نظام ته وړاندې کوي، نو دا دردونکې ده. دا پیښه خدای دې کړي چې ډېر دوامداره نشي او یو جوړ جاړي ته د نړیوالې ټولنې او مختلف ارګانو سره طالبانو رژیم ورکړي.
مننه. ښاغلی خپلواک، ستاسو په باور آیا طالبانو ته په کار نه دي چې په خپل چلند کې بدلون راولي تر څو له دغسې راپورونو وژغورل شي او یا له ملګرو ملتونو او نورې نړۍ سره د دوی روابط بهتره شي؟
مننه. تاسو پوهان صاحب او ټولو اوریدونکو ته درناوی. شیبر صاحب، متاسفانه افغانستان د داسې وضعیت سره مخامخ دی چې هیڅ ډول پیشبینی ورته نه وسوي. من اوس د یو گزار په مرحله کې یو، او د گزار په مرحله کې د درته هیواد چې هغه جنگ ځپلی وي او د لوږې کچه ورځ په ورځ خپل اوج ته رسیږي، حکومت هم یو سکوت کړی وي، بل نوی راغلی، یعنی دوه نظامونه جلا جلا تګلارې او لیدلورې لرل، ډیر به په مشکل وي چې د دغو ستونزو د حل لپاره په تنهایی باندې یو طرف وکولی شي یو اساسي او هر اړخیز برنامه او پلان جوړ کړي. هم په داسې وخت کې چې من د ژمي په درشل کې یو، او هم نړیوالې ټولنې او هم په داخل کې او هم ټولو هیوادونو د افغانستان د ناورین پاړوان خبرداری ورکړی، بېله شکه د نوي حکومت یا د امارات مسؤلینو ته د جدي اقداماتو پاړوان باندې فکر کول پکار دی، ځکه چې من باید موضوعات جدا کو سره. متاسفانه نه نوی حکومت او نه نړیواله ټولنه د افغانستان څو موضوعات سره جدا نه شو کړی. یو موضوع د نوی حکومت سره په اصول او پرنسپونو ارزښتونو چې پیږي کې ټول مسائل راځي بحث کول دي، څه ډول باندې یو ټولګډونه حکومت یا ملي حکومت یا د افغانستان د خود سره سم حکومت د امارت د مسؤلین سره نتیجې تر سوال دی، د یوې د رسمیت موضوع ده. دا یو خو بحث چې باید دوام پیدا کړي او د افغانستان خلک ورته ضرورت لري. دوهم بحث چې هغه له ټولو نه مهم او اساسي ده، چې په یوه کې له دې خوا نه هم یو شین چراغ هغه د ملګرو ملتونو په راپور کې وړاندې شوی چې ډېر په قوت باندې موجود ده، چې په ډول خدمات کومکونه ورسیږي له زمینه مخکې. دغه دوه بحثونه باید سره جدا شول. د دې دواړو لپاره جدا باید پالیسیان او ستراتیژیان جوړ شي، ځکه چې په دې اوس وخت کې یو بل سره دا رفت ورکول کیږي د افغانستان خلک به د یو لوی بحران چې ورسره موپیدن موجود دي، بلکې د یو لوی ناورین سره به مخامخ شي. ځکه چې موږ له پخوانه د لوږې کچه یا د بېوزلۍ کچه په اوج کې وه، بیا د 2 میلیونه په حدودو کې د خصوصي سکتور او دولتي برخې د کارمندانو معاش چې قطع شوی د تیرو 5 میاشتو نه یا کاروبار په ټپه درېدلی، ځکه چې د یو مامور یا د یو کارمند د فقر او د ژوند ترمنځ حایل هماغه معاش ده. کله چې معاش ولید د اوتومات 12 میلیونه خلک چې د 15 میلیونه پورې د هم هغې کچې ته ورسېدل، او د دې را کنټرولول را قابو کول کنه د پیلنی نظام یا حکومت د وس کار نه ده، تر څو چې نړیواله ټولنه د یو استراري خبره وکړم چې نړیواله ټولنه د یو استراري غونډې په دایرولو سره د افغانستان لپاره د خاص یو برنامه دی اعلانولو سره دغه یو تن یو تیاری دو تیارو دی او سوتنو د حکومت مثلا نه ده، په دې کې څو برخې دي چې باید دې کول شي چې افغانستان د اقتصادي بحران څخه وژغوري.
مننه. طالبانو له خپل لوري هڅه پیل کړې دي. طالبانو کانګرس ته لیک استولې او غواړي چې له متحده ایالاتونو سره د دوی اړیکې بهتر شي او شي سي. په دې اړه د زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو او درنو میلمنو بیا تاسو سره.
اسلامی امارت د همدې اصل په بنیاد سیخي اړیکې غواړي. د اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت لخوا د امریکا کانګرس په نامه یو لیک خپور سو واستول سو څو هغوی دې ته راوبلل سي او متقاعد کړی سي چې د افغانستان خلک او اسلامي امارت د هغو سره دښمني ته دوام نه ورکوي بلکې ښه اړیکې جوړولو سره غواړي. خو دا مشروط په دې دي چې امریکایان هم باید زموږ سره ښې اړیکې ولري او ښې اړیکو ته اهمیت ورکړي. د افغانستان د خلکو سرمایه چې دوی کنګل کړې دا پرېږدي او سره ډیپلوماتیک عرصه کې همکاري وشي، زموږ هېواد د هېواد نوی حکومت په رسمیت ومنل سي او د همکاري فضا رامنځته سي.
پوهان صاحبی، ستاسو په باور آیا کانګرس به دې ته مثبت ځواب ورکړي او که نه امریکا به پر هغو غوښتنو ټینګار وکړي چې مخکې له طالبانو کړي دي، لکه بشري حقونه، لکه د ښځو حقونه او لکه ټول شموله حکومت او داسې نور موضوعات؟
زه فکر کوم چې دغه وروستۍ ناستو د ترویکا په پاکستان کې او د امریکایي وفد سره دوی ملاقات او خبرې کول او بالاخره یو نوی اقدام چې همغم امریکي وزارت خارجه ترسره کړ او په قطر کې خطریانو ته نمایندګي د ویزې د کارو په سفارت د قونسلګری د سفارت د امریکا کې په کابل کې ورکړه او نگهداشت د هغې د ترتیباتو د سفارتخانو دا یې وظیفه هم ورکړې. نو مسله نږدې شوې ده دې ته چې طالبانو سره همکاري وکړي، حتی په رسمیت وپېژني، اخلاقه په رسمیت نه پېژني. نو ملګري ملتونه دې ته وهڅوي چې د بشري ناورین د مخنیوي لپاره مرستې وکړي او دوی خپله هم چې هغه مرستو وعدې کړې وې هغه ورسوي افغانستان ته.
پوهان صاحب،
یو بله خوشبیني په همدې ده چې
بله وبخښئ ستاسو خبره قطع کوم، تاسو د امریکا د سفارت چارو ته اشاره وکړه چې قطر ته سپارلې دي. امریکا ورته هڅي د شمالي کوریا په برخه کې کړي دي او د ایران په برخه کې، لیکن د شمالي کوریا او ایران سره د دوی روابط کلونه هم داسې دوام کړی دی. دا بیا په ورته وخت کې دا معنا نه ورکوي چې قطر ته چې چارې سپاري دوی دې ته نیت نه لري چې د طالبان حکومت په رسمیت وپېژني؟
موږ متوقع نه یو چې دا به هم لکه د هغو نورو هېوادو غوندې کلونه دوام وکړي، ول چې هلته دوی ایدیالوژیک اختلافات لري. د شمالي کوریا او جنوبي کوریا لانجه ده چې هغوی خپله خاوره ګڼي او مملکت یې په دوو ویشلی دی، یو کې غربي سټایل دی چې دوی په لاس کې دی، همدارنګه د چین سره د تایوان په مورد کې دا مشکلات لري. افغانستان د دې مشکلاتو نه مبره یو هېواد دی، د اسیا زړه دی، دوی ورته راغلي وو. دا دونه موده هغه طریقې سره چې دوی غوښته اداره یې کړي او مسایل حل کړي هغه دوی ونه شو کولی، او هغه طریقه یې هم غلطه وه. همغه وو چې پاتې راغلل او اوس یې اصلي افغانانو ته واقع ورسپارلي دي او دوی نه نشي کولی چې دوی سترګې پټې کړي چې دوی سره مرسته ونه کړي، ولې چې چین ورته تیار ناست دی په دوستي د طالبانو سره. هلته روسیه هم استفاده څنګه کولی شي د خپلو جمهوریتونو د امنیت د ټینګولو په خاطر باندې. نو فکر نه کوم چې امریکا دې سرحد ته حاضر شي چې حتی نظامي او اقتصادي برخو کې هغه ګاونډي هېوادونه چې هغوی هم د ملګرو ملتو غړي دي او حق د ویټو هم لري غوته په لمن کې ور واچوي. نو دا موضوع حلیدونکې ده، مګر طالبانو هم منلې ده. مثلا د جنوب مکتب په باره کې تون وخت کم دی، ناروزیم د یو خوانه د بل خوانه خطرات پېښوي. دوی اعلان وکړ چې د نوي کال دپاره به دوی ټول پورته صنفونو ته راځي، دغه یو سمستر بیخي اوربخلې، مګر ارتقا یې ورکړې ده. او دوی غواړي ترتیبات ونیسي د نجونو د ترانسپورټیشن او د مسؤون تګ او راتګ، ولې چې عملات اوس هم کابل کې شته، جنایتکاران اوس هم په کابل کار کې ګرځي. کولی شي هران که وغواړي د نجونو مخه د فعالیتو سکول ته تګ بند کړي، په دې لحاظ دوی لګیا دي کار کوي، امریکایان یې هم ویني. نو فکر کوم چې آینده به نرمش اختیار شي، افغانستان به یو وخت د طالبانو د حاکمیت لاندې تر څو چې ملت ارادې ته رجوع کیږي، هم وخت غواړي، اساسي قانون هم وخت غواړي، فکر او کار کول چې باندې غواړي، که دوی تعدیلیي نوی راوړي یو قانون او خپل حکومت تبدیلیي دایمي حکومت هم نه سرپرسته. دغه ټول هغه سټپونه دي چې باید وخت تل شي چې دا مرسته کوي د بشر د حقوقو سره او د نجونو د احترام سره او د ښځو د حقوقو ته احترام دپاره.
مننه. لیبي خبرتیا پوهان سپای تاسو له روسیې سره د طالبانو اړیکو ته اشاره وکړه، په دې برخه کې بیا پوښتنې شته، لوی خبرتیا وروسته به ورته راوګرځو.
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري.
له روسیې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط پوهان سپای تاسو ته اشاره وکړه چې روسیا لیواله ده چې له طالبانو سره ښه روابط ولري. د ملګرو ملتو د تازه راپور له مخې چې ویلي دي چې مخدر مواد په افغانستان کې تریاکو حاصلات زیات شوي دي، آیا فکر نه کوي چې دا به د روسیې او طالبانو پر اړیکو منفي تاثیر وکړي؟ په لنډو ستاسو ځواب غواړم پوهان صاحب.
دومره تاثیر چې یعنې طالبانو د پشتیبانی نه دوی لاس واخلي، نه، ولې چې دا د ایرینو لاین د قاچاق د ازبکستان نه پخوا وختو کې کلونه پخوا یې وجود درلوده، د حزب ډیموکراتیک وخت کې هم وجود درلوده، او د تاجکستان نه بل لاین چې اروپا ته ځي هغه هم وجود درلوده او د خپله هم کرلې. نو امید دی چې طالبان افغانستان کې اقتصادي وضع قوي شي او د خانانو ټول منع کړي د خرابترین کښت نه، او دا به حتی استقبال شي په روسي کې او په چین کې په دې کې.
مننه. ښاغلی خپلواک، تاسو څه فکر کوئ چې د مخدر موادو په برخه کې نوی راپور به د روسیې او طالبانو پر روابطو تاثیر ونه کړي؟ منفي تاثیر البته.
مننه. من په داسې مرحله کې یو چې د مخدر موادو نه عاجل نور مسایل هم دي. هغه د افغانستان د ټیکاو مسله ده. کچیرته روسیا یا د سیمې هیوادونه نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې د ترهګرۍ یا داعش یا نور خطرات د مخدره موادو او نور اقتصادي مافیایي حالاتو مخنیوي وکړي، نو هغه دا چې څه ډول باندې د افغانانو سره او د نظام سره د دوامدارو اړیکو د ټینګولو لپاره یو نتیجې ترسیږي چې دا د ټولو نه مهم او اساسي خبره ده. بیر شک د مواد مخدره مسله یو له حساسترین موضوعاتو ده، خصوصا روسیې ته نظر، اروپا او امریکا ته، او روسیا بیر یغنه هم د داعش تهدیدات مسله هم دی غوډه پر جدي مسله ده. خو په ټوله کې تر اوسه پورې د امارات او د روسیې ترمنځ روابط ښه دي او تر ډېره حده پورې د یو بل د برنامو د حمایت لپاره کارونه کړي دي، او وروستنۍ فقط مخکې څوک راکې چې کومه فیصله وشوله چې د روسیې پیشنهاد د افغانستان لپاره هغه ډېر معقول پیشنهاد و چې د افغانستان لپاره دی، د نړیوالو ټولنې په همکاري باندې، د اقتصادي حمایت په خاطر باندې او د کومکونو په خاطر باندې یو نړیوال کانفرنس جوړ شي. نو دنیا که غواړي چې افغانستان د دې سیمې لپاره د بې‌ثباتۍ سبب نشي، نو وخت هم دا ده، وخت چې بیا اقتصادي ناورین رامنځته شي، بشري ناورین رامنځته شي، ځکه لوګه هغه مصیبت ته چې د ری کنټرول بیا اسانه نه ده، هغه بسته نظامونه لنګوي، او دغه نظام چې زیات حکومتونو ته ضرورت لري، د دغه خصوصا د رسپاتې هیوادو نظامونه خو ډېر په اسانه باندې ضرر پیدا کړي دي. وجې نو له همدې خاطر زما پیشنهاد ده چې هغه تعهدات چې د دوهې په تړون کې خصوصا چې د امریکایانو سره د امارات ترمنځ موجود دي، د هغوی د شروع کېدو لپاره او د هغوی ته د تعهد متحد پات کې دول لپاره چې دواړه خواوې په یو بل باندې تړه اړوي، مهم وختاره چې څنګه کولای شي هغه تعهدات ته ورسیږي. او مشکل ترین وخت دا چې کوس من یو د مخکې ریسپانس به ور اشاره وکړه چې د افغانستان په دغه سیو حالات کې من ټول هغه توقعات له نوي حکومت نه وغواړو چې هغه د افغانانو یا د نړیوالو ټولنې اساسي غوښتنې دي، دا به ناممکن وي. مګر تعهد عملا شروع کېدل له کوم ځای شروع کېږي شروع سي په څه ډول باندې مختلف سي او په کوم مرحله کې کوم شی سرته ورسیږي. دا هغه مسائل دي چې من روابطو ته او د افغانستان ثبات رسیدلو ته هغه رسولی سي او نږدې کولی
معنا نه خپل واکسن
که نه دې ته منتظر سو چې په یو بل باندې د غوښتنو مسلوي له دې خوانه د رسمیاتو او د کنګل شویو پیسو د خلاصولو مسلوي له یو خوانه د یو ټول شموله حکومت او د بشري حقوقو د مخدر سره د تروریزم سره د مبارزې مسلوي او عملي کار نوی عملی پلان نوی نو مشکل به وي چې موږ نتیجې ته ورسیږو.
مننه. تاسو د داعش مسلې ته اشاره وکړه، د داعش په ارتباط به وړاندې بحث ته دوام ورکو چې چین هم له دې اندېښنه لري. خو اوس اوریدونکو ته مخه کوو، اوریدونکو کولی شئ چې د واتس اپ له لارې په دې شمېرې موږ ته زنګ ووهئ: 00420221120401. شمېره تکراروم: 00420221120401. او تاسو کولی شئ چې د سکایپ له لارې د ازادي راډیو په دې خپرونه کې برخه واخلي. یو اوریدونکی راسره دی، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ او خپله پوښتنه وکړئ.
بله، سمیع الله، غزنی ولایت، د کلتوري چې ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. پښتنه مې غوښتنه مې دا ده چې دغه دي امریکایانو چې کوم ظلمونه او وحشتونه وکړو او اوس بندیزونه هم راباندې لګوي، دا خو والا بیخي ناجایزه ده. او د ډېر ظلمونه او وحشتونه او شهیدان او کونډې یتیمان هغو ته.
بله، اوس متاسفانه ستاسو ستاسو شخ قطع وصل کیشه، یعنی دومره پوشم چې تاسو وایئ چې امریکایان باید د افغانانو پیسې را پریشتي. مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو، مهرباني وکړئ ازادي سپوک پروګرام دی.
سلامونه او نیک هیل می اومنی پښتون افغان د هلمند ولایت څخه تاسو ته ټلیفون پر لیکم.
مهرباني.
امریکا په نړۍ کې یو ستر ځواکمن ځواک دی، ولې د افغانستان جګړه شل کال له وجې نه دل وی نه غتل ناکام شول؟ موږ د وژلو په اصطلاح بیا دلته کوه شپه ورځو پر موږ بمباري کوله چې چاپیا بیا راباندې وخلې. کله چې زموږ د ستنویش خبره سي بیا دی په امریکا کې نارې وي چې دغه حقوق دي ورکې دغه داسېکې دغه زموږ د غاړې سجنور دا چاړه لري کې دغه د افغانستان اسلامي امارات چې په رسمیت وپېژني نور زموږ نه څنګه وي، نور زموږ نه جوړوي، موږ د ډېر تکر غربت سره مخ یو، نور د زموږ امارات پر سمت خو پیژني چې هم دې ته ګټې هم نړۍ ته ګټې، هم موږ خو تاسو پر قراره سموږ ته یو کاروبار پیدا شي، موږ د دې فکر قربت سره مشو.
مننه. بل اوریدونکو ته مخه کوو، اسره په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ تاسو سره سره است. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
ګما خو دغه نظر دا کنه وروره سي دغه ډیر ملکونه دي امریکا د خوخه کارونه نه کوي، خو د څه نه ده چې هغه ملک پر امریکا پر رسمیت نه پیژندل، بلکې په هغه د څه بندیزونه لګ نیمه او تم بندیزونه لګولي. بل ځل ته دا یو یو ولسی وګړی ما سي مطلب من سي خپل حق دا حکومت نه وغواړو دا زرو امارت نه کنه، نو مطلب هغه ومن کدا په جواب کې وو چې ورور موږ ته څه حق پنړی والا پته را کړی، کنه موږ د ولسی وګړي په هیڅ دا وایي کناړی دا هغه وو چې زمينې موږ امارت اسلامي کنه، نو موږ به امارت نه حق وغواړو جوړو تاسو ټول نړۍ نه موږ په سر یا د دې هواد په سر مرسته وغواړو اولي، نو ولس ولې دومره سخت سره مخ ده. نو یما دغه نظر ده چې باید په رسمیت پیژندل شي د ولس په خاطر، چې ولس له دې یو ناوړه حالات سره مخ ده.
مننه. بل اوریدون کې ته مخه کوو، اسره په څپو کې پروګرام دی، مهرباني وکړئ.
مهرباني. سلام سلامونه تاسو ته درنو اوریدون ته اسمه لونه ته.
مهرباني.
پیزات اوسي. زه خالد عمر هوتک خبرې کوم تاسو سره.
مهرباني.
او پیزات اوسي، مهمه خبره دا ده چې تاسو تصادفي مشکل پیښ شو په افغانستان کې د یو بس نظام رنګیدل او د یو بل نظام پر سر باندې راتک. اوس مهمه خبره دا ده چې دوی رااله افغانستان حکومت هیواد ونیوي خاورې ونیوله. مهمه تر اوس ټول اساسي خبره دا ده چې د دنیا سره تعامل یا هم په داخل کې د نن د خپل هیواد د خلکو سره تعامل مهم دی. چې د دنیا سره د اړیکو جوړېدل اول تعلق په داخل په د خپل خلکو سره دی. نو د دې ډېر ټینګار په دې دی چې خپل ټول موقفونه خپل ټول چوکۍ دي خپل افراد ورکوي، یعنی د دې ټول تمرکز پر خپل کسان دی. دا په اسلام کې په دې باندې ټینګار نه وي شوی چې هغه مهم چوکۍ هغه مهم وزارتونه ورته یو کس یا خپل ډلې یا خپل ټپلې ته ورکړي. افراد شته، اشخاص شته، مهم کسان شته، دوی باید تمرکز ډېر په دې باندې ونه کړي چې خپل کس خپل افراد په قدرت په دې کې پرېږدي. څو نظام لکه اوس چې د دې ورځ تر رابولي شا ته ځي، ورځ تر رابولي ولس د ستونزو کړاوونو سره مخامخ دي. موږ په یو درنا حاله کې د اوس د زایدمه قرار لرو. نو مهمه دا ده چې دوی خبره لنډه کم په داخل کې هغه مهم مخفونه مهم چوکۍ مهمې دولتي ادارې هغو افرادو اشخاص ته ورکړي چې هغه له هر اړخه صفا او منظم او دې ته آماده وي. هغه چوکۍ چې بعد
مننه کور ودان. یو بل اوریدونکی ما اخلو، بیا میلمنو ته مخه کوو. مهرباني وکړئ تاسو په لین کې یاست. بله مهرباني وکړئ.
بله السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني خبر
ګران سپر.
بله
ګران سپر صاحب، تاسو ته محترم استاد اصولي صاحب ټول سلامونه وایم. هغه ستاسو د نظر صاحب مشوره مثال دی چې بغمال نه توي او کتی انګور غواړي. موږ به د پونتونونو خلاص کو، طالبان ورونه به حتمن پونتونونو خلاص کی او د خوندو به ډیر حفاظت وکي. مګر وروره لکه هم تیسال چې وویل جنایتکاران تاسو څه کوئ؟ تاسو د جنایتکارانو دغه مکوئ دیموکراسي دوی نه ده پلی کړې. جنایتکاران باید دا دوی چاپې ویلې دا اوس علمن ته پر ما چاپا ویلې. په خدای زما سپینتر ترورېوه څلور واره دا کرځي پر ما چاپا وویل ول تاسو ما ورور وژلې دي. یوه مدرسه نه پرېسوله اوس ته خالي مستر کې موږ یې لڅوو. موږ سر نه د مشریعت نه ماتو خالي په کوم کې خاصور ماتو. هغه خپل بدله ځینې اخو دا جنایتکاران تی مغوا نور هر څه حفاظت ملکو طالبان ته زه وایم دا راځي کې برا سکسي دي. زه مو ته ان تي خو نه وکي نه ستي مخبط کوي تي څنګه جنات کوي راځي دا راځي ته جواب وایي راځي دلته کښې نه خو دا کرځي ورور شي دا د لې دان دوه خره دا غوړه لکسي دي پر خلکو چا پی ویلي د کستاني ویلي څه دي زه ته کړی دورندار دې سره په لې لري کوي دي.
من نه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. ساریب څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو د لنډیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو دلته بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی پوهان ودیر ساپی او ډاکټر محمد اکرم خپلواک. ساپی صاحب، په لنډو کې د اوریدونکو په نظریاتو باندې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ.
خبره خدا ده چې درې څلور اولو دوستانو چې ټلیفونونه وکړل هغوی په نهایت کې د اسلامي امارات پېژندل د امریکې او د نړیوالې ټولنې ځینې غوښتلي دي. نو دوی خو په دې پوهېږي چې هغه شرطونه چې د په رسمیت پېژندلو لپاره یو نوي نظام ته لازم دي اساسي شرطونه دې کې شک نشته چې طالبانو پوره کړي دي. یعنې لرونکی د حاکمیت وي چې په داخل کې امنیت تامینولی وشي او خلک پکې روزانه ورځني ژوند او فعالیت خپل په نورمال صورت سره مخکې بیولی وشي او که خارجي د خوانه خارج د خوانه تهدیدیږي د وطن نه دفاع کولی هم وشي. نو دا درې شرطونه یې پوره کړي دي. مګر نننۍ نړیواله ټولنه یو څه څلندور چراهیت چې هغه مدني حقوقو د بشر پورې اړه لري او نړیوال بشر حقوق ګڼل کېږي د ښځو دپاره او د ټولو جنسونو دواړو جنسونو دپاره چې هغه یو ازادي د رفت آمد ده، ازادي د گفتار ده، ازادي د کار ده. او په تېره بیا د ښځو ته چې په افغانستان کې تېرو شلو کالو کې تعلیمونه وکړل د هر حقوقو نه که برخورداره هم نه وه، لاره ورته خلاصه شوې وه په اساسي قانون کې. او دوی ورته ټولنې جوړې کړې چې یو څه څه حقوق یې ترلاسه کړل. دا یودم درول، تعلیم حق درول، دا هغوی ته د منلو وړ نه دی. او تر څو چې دولت دې د فشار لاندې نیولی چې دغه حقوق هم د نړیوالې ټولنې سره دوی مراعت نه کړي یا شین څراغ ورنه کړي او پرې پوه نه شي چې دوی آینده کې مراعتوي که دوی قوت هم حاصل کړي دایمي هم نو هغې تر څو مطمئن شي په رسمیت نه پېژني او دا په رسمیت پېژندلو په لاره کې خنډ واقع کېږي. نو موږ امیدواره یو چې دوی اوس یو څه نرمخ داول نه خودل وخت ضرورت لري او دا حقوق به هم ورکون کی دي کډنی کا سبای نو دا به ومني او دا پلمه با خلاص شي او اله دا جهت نظر دا کارو شي دا به بهتري غوړلو ته چې دوی وایي چې دا حکومت صحیح نه ده یا دا حکومت صحیح ده یا یو مقدار وایي چې خلکو ته چې متخصص خلک دي ځای نه ورکوي په حکومت کې او یوازې دوی په خپله دي. په دې مورد کې خو داسې ویلی شو چې دوی خپله اعلان کړی انکار نه دی کړی چې موږ متخصص نه راولو، مګر دغه سرپرست حکومت دی موقتي تر څو چې داسې جنګ لمنې چې اوس هم د ناخوالۍ او د هر څه خواري دي دا منظم کړي، خپل نظامي لحاظ نه ځان منظم کړي، اقتصاد خپل قوي کړي، نو بیا به کولی شي چې دوی نور افراد هم د پیشرفت دپاره شامل کړي په حکومت او په نظام کې د څو کار پر مخ بوځي. دا اطمینان باید خلک نور هم وغواړي او دوی هم ملي سویه باندې هم مجبور کړی شي چې دا حق ومني، څه خاصه چې بین المللي او نړیوالې تویې کړي.
مننه پوهان صاحب. شغله خپلواک، تاسو مخکې د داعش مسلې ته اشاره وکړه چې روسان له داعش نه اندېښنه لري، خو په ورته وخت کې چین هم له داعش اندېښنه لري. د ملګرو ملتونو په تازه راپور کې د داعش تهدید په افغانستان کې لوړ ګڼل شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې ویل شوی دی چې تیر کال داعش په افغانستان کې 60 بریدونه کړي وو او 60 کال تر اوسه پورې دغه حمله چې داعش کړی دی مسولیت اخیسته یا داعش ته منسوبې شوې دي 386 دیر شو ته رسیږي. په دې حساب باندې فکر نه کوي چې چین به د طالبانو له واکمنۍ په افغانستان کې په ورته وخت کې چې دوستي غواړي له طالبانو سره یو ډول ویره ولري؟
زه فکر نه کوم. هغه علت داره چې کېدای شي که مسله د داعش پورې مربوطه وي، طالبان په تیر کې هم د داعش سره په مختلفو برخو کې په مقابله کې وو او اوس هم د داعش ځپلو لپاره حکومت قوي عزم او اراده او هغه اقدامات چې دلته موږ یو محسوسیږي، یعنی دا بل بحث ته خبره د ایدئولوژي او افکاروي هغه بل بحث. مسله بیا د چین چې ده هغه د یغوریانو ده چې د یغوی په اړوند باندې هغه تعهدات چې د خپل منځ سره لري یا هغه ژمنې چې دوی پخوا سره کړي دي څه ډول عملي کوي، د یغوی په اړوند باندې اقدام کی که نه کیږي، دا یو جدا بحث ده. د هغه نه علاوه هم د چین لپاره د افغانستان ثبات اوس له هر څه نه مهم ده. پخوا دلته نړیواله ټولنه د ناټو او امریکا قوتونه موجود وو او ټول پړاو مسولیت او یا د منطقې کنټرول د هغوی په لاس کې وو، مګر اوس چې کله ناټو او امریکا وتلې چین د افغانستان ثبات که چېرته خدای مکلب بې ثباتي ته تلل تاثیرات به مستقیما په چین باندې موجود وي او پروسانو سره هم په همدې اړوند باندې چینایانو د نوي حکومت سره زیاتو زمونو وعده کړی ده.
خپلواک
مګر متاسفانه
مرستو ته براشو. خپلواک تاسو یو غورانو ته اشاره وکړه، مثلا په افغانستان کې چې تر اوسه پورې په د طالبانو له واکمنۍ وروسته کومې حملې شوې دي، حداقل د یوې حملې مسؤلیت د یوې انتحاري حملې مسؤلیت اویغور په غاړه اخیستی دی او داسې راپورونه خپره شوي دي چې اویغوران له داعش سره نږدې شوي دي. آیا دغه موضوع پکنګ ته د اندېښنې نه ده؟
ما د څه چې بېله شکه مخکې مې درته وویل چې بالاخره که چېرته حکومت د چین سره په یو موافقې باندې رسیږي د غورانو په اړوند باندې هغوی کېدای شي ټولو اروپاو ته ځان نږدې کړي چې هغوی مسؤلیت د ځان لپاره احساس کړي او په ورته اقداماتو باندې بحث وکړي. دا چې موږ وایو په افغانستان کې پخوا د تېر حکومت زموږ چې وو په هغې کې موږ واضح ویلو چې دوه ترهګریدلې دي، مګر د دې قوت نه لري چې په تنهایي باندې فعالیت وکړي. د هغوی لپاره یو بستر جوړ شوی وو، د هغې بستر لاندې دوی فعالیت کوي. اوس که چېرته خدای مکړه داعش په افغانستان کې دومره جایگاه پیدا کوي چې نورې ترهګرې ډلې د منطقې تروریستي ډلې د هغوی تر کوشش لاندې یا د هغوی تر بستر لاندې خپل فعالیتونه کوي. دا د تشویش وړ خبره ده او د افغانانو تقاضا غوښتنه هم دا د نړیوالې ټولنې سره چې تیر حکومت سکوت وکړ، جای نوي حکومت ونیو. آیا د دغه بدیل بیا لرو؟ خدای مکړه که دا حکومت سکوت وکړي، موږ وایو چې د وخت ناوخت نه شي اقدامات اوس پکار دي، او د اوس اقداماتو لپاره څه ډول د نوي حکومت سره په مختلفو برخو کې هم د تهدیدونو چې منطقه یې تر په تشویش کې ده بحثوسي، او هم هغه څه چې افغانان غواړي د هغوی بحث شروع سي، په دې کې د امارت مسؤولین هم باید پیش قدم شي. یعنی هغوی اول په داخل کې د یو بحث شروع کېدو لپاره د نړیوالو ټولنې سره خپل موضوعات یو طرفه، اقتصادي او بشري کومکونو موضوع بل طرف ته، او په داخل کې د افغانان خپل دلته موجود دي. یعنی مسید یو تعداد اشخاص تیر حکومت بتللی وي، یو تعداد سره بدی بحث نه کوي، مګر د افغانستان ملت دلته موجود ده، د افغانستان اقوام دلته موجود دي، علما موجود دي، خلک موجود دي، د دې سره بحث تر څو چې په یو قوي حمایت موجود چې هم د مشروعیت په خاطر باندې او هم د حمایت په خاطر باندې تر څو چې د نورو تهدیداتو چې لوګه ده، فقر ده، بېوزدي ده، مواد مخدر دي، او د تروریستي تهدیدات دي، یوه د مخنیوي لپاره ملت او حکومت په ګډه باندې یو اقدام وکړي.
مننه خپلواک صاحب. ازادي په څپو کې پروګرام دی. د پروګرام موضوع مو له نړیوالې ټولنې په تیره بیا د امریکا له متحده ایالاتونو سره د طالبانو له لوري د اړیکو د شکېدو پر هڅو ده. د خبرونې میلمانه مو دی ډاکټر اکرم خپلواک او پوهان ودیر ساپی. زه احمد چبر ساس کوربه یم. لایبي خبرتیا وروسته له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په اړه بحث ته ادامه ورکړو.
دا خبرونه د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 صفحه هم نیولای سي.
اروپای ټولنې هم د امریکا د متحده ایالاتونو او یو شمېر نورو هیوادونو په څیر له طالبانو یو لړغښتنې کړې دي چې تر ډیره له بشري حقونو له موضوع راڅرخي، او خصوصا د میرمنو د حقونو په تر مسالې. له اروپای ټولنې سره د طالبانو د اړیکو په ارتباط د طالبانو د ویاند زبیح الله مجاهد څرګندونې لرو. دا اور سره بیا پوهان صاحب ستاسو نظر اخلي.
اسلامی امارت هڅه دا دی چې اروپایي اتحاد سره د اسلامي هیوادونو سره، د همسایه هیوادونو سره، د سیمه ټولو هیوادونو سره زموږ اړیکې پیاوړې وي او ښې وي. دا راز د امریکې د متحده ایالاتو سره هم حاصله هم روانه ده، تفاهم رامنځته شي، او هغه سوی تفاهمات چې په منځ کې دي یا تشویشونه دي هغه د سیاسي لارې نه حل شي، او اوس کولی شي ټول په سوله ییزه فضا کې د همکاروی په فضا کې ژوند وکړو، او افغانستان بیا رغونې ته فرصت پیدا کړي. د جنګ هغه خرابې ورانې سي منځته راغلي، بیرته ودانېدو ته موږ وخت پیدا کړو، او د دې لپاره زمینه مساعده شي. همدارنګه د نړۍ لپاره هم د افغانستان کې سرمایه ګذاري، تجارت، او دلته د مشروع موخو د ترلاسه کولو لپاره د یو ښه ماحول په جوړېدو کې همکاري کوو، او ژمنه کوو چې موږ به خپل اړخه تعهدات هم عملي کوو، او دا راز د خپل هغه څه چې په تعهداتو کې لرو یو بند ته به متحد یو، او له مقابل جهتونو نه غواړو چې افغانستان سره د متقابل درناوي په چوکاټ کې آزادانه اړیکې ولري، او موږ د مستقل هیواد په توګه باندې ومني او تعامل وکړو.
پوهان صاحب، زبیح الله مجاهد وایي چې خپلو ژمنو باندې عمل کوو، ولی نو بیا هم اروپایي اتحادیه تشویش لري او شک کوي د طالبانو پر هڅو؟
زه فکر کوم چې سره د ټولو خبرو تعهداتو چې تعهدونه نور هم طالبانو رژیم کوي د اماراتو لخوا هغوی ته وړاندې کېږي، مګر دوی ټول هغه صرف وعدې ګڼي، او تر څو چې عملا یو اقدام مثلا د جنو د مکتبونو په باره کې یا د ښځو د کار کولو باره کې په ټولو اداراتو کې، یا مثلا منل د مدني قوانینو درلودلو په څنګ کې دي چې شریعت هم نافذ دی، او دوی ایدیالوژیک اسلام غواړي چې عملي کړي، او هغه خپل ټولنه مغه لارې ته څوک یو امنیت او آرامي او اقتصادي او هر څه د همغه یو ایدیالوژي د نظر نه ورته ګوري. نو نړیواله ټولنه غواړي چې که دوی مرستې ورته په کار وي او ضرورت وي، غواړي یې باید چې دوی هغه بشردوستانه
نه دا چې زه د شریعت کوم اعمال دوی ته پیشنهاد کړم، هغه چې نور هم مشریعت تقویه کوي، نور هم اسلامي اصولو ته خوشبینی او یقیني زیاتوي چې اسلامستان هم اسلامي امارت هم کولی شي چې بشري حقوق تامین کړي خپلې ټولنې ته، او شاید اسلام کې ایجن ډېر تاکید په اول کې شوي مګر اوس د اعلامیو او جهاني چلونو په ترنوان لاندې دا وړاندې کېږي. نو دا چې اوس موږ واورېدل چې ذبیح الله مجاهد پخپله دغه ټولو ته مثبته اشاره وکړه او هیله یې وکړه دوی ته چې په دوی اعتماد وکړي، نو هیله ده چې اول قدم باید موږ ورته په رسمیت پېژندلو بصحه کې واخلي چې دا ردم په رسمیت وپېژني، او بیا کولی شي چې هر وخت خپل مرستې پرې باندې کې بیا هم فشار راولي د نه اړیکو درلودلو په خاطر باندې چې کدوی خپل تعهدات نه وو عمل کړي نو عملي کړي. نو فکر کوم هغه د یو مکمل حکومت د جوړولو نه وروسته چې په هغه کې د ټولنې د ټولو اقشارونه به متخصص عناصر شامل وي، دوی په کارونو د کار د بهبود دپاره وګماري، او دا که عملي شي او اعلان کړي جهان ته او ملت ته، پس له هغې به صاحب د یو څه اعتبار شي چې مرستې هم ورسره ډېرې شروع شي.
مننه. ښاغلی خپلواک، د بحث وروستیو ته نږدې شوي او که څه هم یو لس دقیقې دولس دقیقې وخت لرو، که دې ته راشو، که د طالبانو حکومت نړیوال په رسمیت ونه پېژني او دغه سلسله مثلا څو میاشتې نور هم دوام وکړي، څه پیشګویي کوي چې افغانستان به له څه وضعیت سره مخامخ شي؟
مننه. داسې ده چې دواړه خواوې دلته په هغه چې موږ ګورو د دې لپاره عامه ذهنیت د حکومت په اډانه کې چې کله سړی پیږي آماده شوی دی چې نړیوالې ټولنې سره باید په شته ژمنو باندې ودرېږي، او که څه هم ډېر به مشکله وي چې خپل پلویان په اوایلو کې قانع کړي، ځکه چې د شل کاله د جنګ په مسله کې هغه څه چې دوی ته ویلي وو او هغه څه چې باید اوس کوي یو څه تحمل باید ولري یو پیدا شي. له بلې خوا نړیواله ټولنه هم په ټوله کې تر اوسه پورې یو قوي موقف نه رسېدلی، مخکې ته د اروپایي اتحادیې مثال ورکړه. دوه نظریې موجودې دي، یو مفکوره بیا د یو فکر خلک د حکومتونه او د هغوی مسؤولین په دې فکر کې دي چې نه، اول نه باید د نوي حکومت سره یا د امارت سره هغو او اصولو باندې نتیجې ته ورسیږو او بیا مخکې لاړ شو چې په یوه کې ټول شموله حکومت او د بشر حقوق او ازادي او بیان او دا ټول مسایل شامل دي. یو کې دا په دې فکر دي چې نه، باید روابط شروع کړو، بحثونه شروع کړو، مختلف شو او وتوانیږو چې آهسته آهسته دې ته زمینه مساعده کړو چې افغانستان د نړیوالو ټولنې د یو فعال عضو په صفت باندې ټولو هغه نړیوالو تعهداتو او ژمنو ته او هم د افغانستان د خلکو خواستاوې چې دي هغوی ته رسیدګي وکول شي. بهتره به دا وي چې دغه فکر خپل شي چې څنګه دغه تعامل شروع شي، څنګه دغه روابط او د هغوی لپاره یو کلنلاره جوړه شي چې موږ وتوانیږو ورو په ورو هغه مرحلو ته ورسیږو چې هغه د ټولو افغانانو غوښتنه هم وي او د نړیوالو ټولنې سردژمنتیا او مسله هم وي. خدای مکړه د تاسو د پښتنې په جواب کې که چیرته د افغانانو سره بالخصوص په دغه بشري ناورین کې کومک ونسي او حکومت سره په غوښته تعهدات کومک ونسي، اوس مثلا د معاشاتو مسله ده، د دې لپاره نړیواله ټولنه کولی شي چې دغه معاشات د غوښته تعهداتو له مخې مامورینو ته اجرا کړي، ځکه د مامور معاش خو د یو حق ده. آیا حکومت خو تر اوسه پورې دا توانایي نه لري چې له غوښته عوایدو نه دغه ټول معاشات اجرا کړی شي؟ یعنی که دا ونه کړي چې خپله حکومت پلټیږي، حکومت له کوم دینه دا بودجه پر کړي؟ پخوا هم زموږ معاشات لویه برخه د بودجې هم د عادي بودجې له نورو نه تمویلېدله. نو اوس په دغو مسلو کې چې نړیواله ټولنه حکومت سره هم د افغانانو سره یو برخه او د حکومت سره بله برخه کومک ونه کی من هم د نظام د بحران سره مسلې سره مخامخ کیږو او هم د بشری ناورین سره مخامخ کیږو چې بیا به د ډیر ټولول د ډیر جمع کول ډیر سخت وي. او دا داسې مسله نه ده چې 20 میلیونه افغانان کله چې هغه د قحطۍ او د لوږې او د بحران سره مخامخ شي دغه شته سرحدونه بیا د تم کېدلو ګونجایش ولري، لکه چې اوس تاسې د بلغاریا مسله او د بلاروس مسله او د پولند مسله ګوري، دا دغه بحران چې اوس اروپایي اتحادیه د مهاجرینو له مسلې څخه یا ایران او پاکستان او مرکزی آسیا هیوادونه دا ټول تر متضرره کیږي، د دې بیا کنټرولول ډیر سخت دي او دا نفوس ډیر زیات نفوس ده، نو له همدې خاطره به یو لوی بشري ناورین او یو لوی بحران به په دې سیمه او په دې منطقه کې راشي چې په ټول به تاثیر وکړي. بهتره دا ده چې له وزه څخه دا کار شروع شي او د کار د شروع کېدو لپاره په څو مرحلو کې تقسیم شي. د نوي حکومت ته امارات به زموږ پیشنهاد ده چې خپل موضوعات په درې برخو کې سره تقسیم کړي، یو چې خپل په داخل کې د افغانانو سره د بحث شروع کېدل لپاره د دې لپاره مهم ده، د دې لپاره اساسي ده، د نړیوال ټولنې د څه غوښتنو په مقابل کې چې یوې کې د بشر حقوق او د اقلیتونو مسله او د قومونو مسله او د ټول فمول حکومت مسله د مدني ټولنې مسله د ټول په دې کې راکولېږي، دا یو لوی د دوی لپاره د مشروعیت مسله هم ده او د یو لوی حمایت مسله هم ده. دوه برخه د بشري کومکونو د انسجام مسله ده، په دې کې حکومت کولای شي چې له هغو متخصصو افغانانو نه چې یو د طلب حاضر دي په نړیواله موسسه کې کار کړی یا په دې حکومت کې سیاسي کسان نه بلکې تخنیکی کسانو په دې برخه کې حاضر دي چې د خپل افغانانو سره د دغو کومکونو په انسجام کې د نړیواله ټولنې سره څه ډول همغږي او همکاري وکړي بل اخر چې د افغانانو له دغه ناورین څخه وژغوري، ځکه که دا کومکونو مرستي پیلنی حکومت ضرورت لري د دې د مدیریت لپاره، ځکه دا یو ډیر لوی مسله ده. دریم برخه چې هغه مختص حکومت په مسولین پورې اړه لري چې څه ډول خپل روابط ډیپلوماتیک روابط نور مسایل هغه تعهدات چې دي کړي دي هغه د ممالکو سره چې خصوصا د امریکا متحده ایالات دي د دوی موافقتنامه د دوی د تطبیق او د اجرا لپاره د نوي مذاکرات شروع کولی شي او هغه تشویشونه او اندېښنې رفع کولی شي.
مننه خپل واکسپ پوهان صاحب، تقریبا شپږ اویا کلونه وشو چې افغانستان د ملګرو ملتونو غړیتوب لري، لیکن په دې ټوله موده کې ګومان کوم چې دا لومړی ځل دی چې درې میاشتې تیرې شوې دي او د په کابل کې واکمن حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی. دغه بهیر تر کله پورې کې دوام وکړي او تر کله پورې ممکنه ده چې دوام وکړي؟
ولی چې مګر یو پرتله باید وشي. په طور د مثال د 1950 کال کې داود خان سپینه کودتا چې شاهي رژیم په جمهوریت واړاوه، هغو په هغه وخت کې کابل قانون اساسي د جمهوریت اعلان کړ او جوړوه یې یو څه موده یې ونیوله یو دوه درې کاله، مگر غوی د ژوند کې د مدني ژوند کې د افغانانو قطعا لاس نه وهه. دا ممانعتونه چې اوس د ایدیالوژیک لحاظ د اسلامي لحاظه په نامه باندې پر ملت وضع کېږي دا فشارونه نه وو، نو ځکه هغوی ډېر تغییر احساس نه کړ. هغه مخالفین هم داخلي وو او څوک چې صرف قدرت کې وو یو څوک یا وتښېدل یا بندیان ټول نور قدرت دوام درلوده. اولین فرق چې وکړ د حزب ډیموکراتیک خلق افغانستان د نظامي کودتا په وخت کې وکړ چې یو څه سلام مشران د ټول کورنۍ سره داود خان په شهادت ورسو او انقلابي شعار ورکړی وو او هغه هم ایدیالوژیک روان وو، د طرفدار شوروي وو چې حتی انعکاسات په داخل کې په دې اندازه د ملت ټول بغنوم باندې چې قوت روسي راغله د ساتلو لپاره، مګر کامیاب نه شول. ول چې پردی ایدیالوژي وه او یو تعداد زیات هیوادو دوی په رسمیت ونه پیژندل، منتها هغه موجودیت د نماینده په ملګرو ملتو کې تروسه په دې نظام کې هم تثبیت وو، هغه هم په دې چې دوی مدني قوانینو دغو سره اختلاف نه درلود، حتی وده یې ورته ورکوله. تر څو چې مجاهدین کامیابه شول، د مجاهدینو د قدرت در په دې خوا تر ننه پورې په اوایلو کې هم یو څه لار ونیول شوه بین المللي اصولو سره، نو ځکه هغوی بالاخره نماینده په ملګرو ملتو کې ومنه، تر څو چې اوس دا ځلي طالبان بیا قدرت ته رسېدلي دي او خپله کړنلاره د خپل ایدیالوژي په اساس اسلامیک ایدیالوژي د لري. نو دا چې دا دوام وکړي، نو فکر کوم چې بیا به دا مقابل کې د حقوقو او ازادیګانې او بشر حقوقو دغو ته هم بې تفاوتي زیاته شي په داخل کې، ولې چې داخل کې د یو هیواد مملکت د یو مملکت قانون او نظم چې سم نه وي، نو په نشي کېدلی چې په نړیوالو اړیکو کې شامل وي او هلته نړۍ ورسره روابط ولري، مګر په داخل کې خپل انسان ته خپل ملت ته هغه ارزښتونه چې لازم دي دینی یا مدني دا ورته قایل نه وي. په دې لحاظ دا دوام کوي او آینده یې خندوي نومه چې که خدای نه خواسته دوام وکړي نه په رسمیت نه پېژندلې او ورته یوازې پرېښودل شي په اختیار د اسلامي امارات کې.
ډیره مننه پان صاحب چې په خبرونه کې مو برخه را سره واخیستل. ډاکټر اکرم خپلواک څخه هم ډیره مننه. تر بلې خبرونې مو په خدای سپارم.
Oh, my God. چې ګورې د ښار.